دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردارم دا د امریکا جغ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل سوه لومړی به د دې سات خبرونه ووري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا جغ واشنگتن استودیو د زغل خانم پام وکړئ دې سات خبرونه ته د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف وای پلان لري چې طالبان په ماسکو کې وی نړیوالې غونډې ته وروبولي چې ټاکل شوی ده چې د همدې رواني اکتوبر میاشتې په شلمه په ماسکو کې جوړ شي په دې غونډه کې د چین هند ایران او پاکستان استازي هم ګډون کوي افغانستان کې طالبانو د واک تر رسیدو نه وړاندې هم ماسکو د غوي سره شی اړیکې پاللې او څو ځله په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي غونډه ته وربللی وو په ماسکو کې د افغانستان پاکلې د نړیوال غونډې ترڅنګ ټاکل سیوی چې د جیشل یا د نړۍ د شلو سنتي هیوانو د مشرانو غونډه کې هم چې ټاکل سیوی د اکتوبر په 12مه د افغانستان پاکلې جوړ شي او په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د مرستو غوښتنه وسی روسیه هم ویل چې د افغانستان سره د بشري مرستو لپاره چمتووالی روان دی خو نور جزئیات نه جبر کړی طالبان تر اوسه نه دی ویلي چې آیا د ماسکو په غونډه کې به ګډون وکړي او کنه د کتر د بارانو چارو وزارت یو چارواکی ویلي چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د غړو خبريالانو او بارانو اتباو په ګډون څه باندې 300 کسان له افغانستان څخه د کتر د وای شرکت دی ویلبته کې په مرسته سلسله ویلي د افغانستان څخه د بارانو ځواکونو لوتلو ورسته د کتر د هوای شرکت په مرسته د خلکو د انتقال لپاره شپږم لوی پرواز دی د کتر د بارانو چارو وزارت مرستیاله او ویاند الوار رشید الخاطر اسوسییټډ پریس ته ویلي دي چې د البتکی د کابل د نړیوال هوایي ډګر څخه د قطر په لور پرواز وکړ اسوسییټډ پریس راپور ورکړی چې په دې پرواز کې د افغانانو ترڅنګ د جاپان بلجیم آیرلند برتانیې جرمني فنلند فرانسې ایتالیا سویډن کاناډا او د څو نورو هیوادونو اتباع هم شامل وو چې د کابل د هوایي ډګر لري وېستل سول دا تخلیصي وکسان له قطر څخه هغه سیمه ته لیږدول کیږي چې د افغانستان او د نورو هیوادونو اتباع په موقتی ډول پکښ وسیږي او له ټولو څخه به د کرونا وایرس ازموینه هم واخیستل سي د روان میلادي کال د اګست میاشتې له 15مې څخه بیا تر 10مې پورې له افغانستان څخه د نظامی تخلیه د ماموریت پر جریان کې شاوخوا 1,000 کسان وېستل سول او اوس مهال څه باندې 5,000 تنه د امریکا په داخل کې نظامی اډو ته انتقال سوي دي اروپایي اتحادیه د پنځشنبه پر ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په سازمان کې د افغانستان لپاره د یو ځانګړي استازي په ګمارلو کې بری ترلاسه کړی دي کڅم چین روسیه او پاکستان د دې اقدام مخالفت کړی وو د ځانګړي استازي په افغانستان کې د طالبانو وخت د رسیدو ورسته په دغه وخت کې د بشري حقوقو وضعیت ساري او د هغه د سمون لپاره به وړاندیزونه ورکوي د اتوبې اشتبادونو استازو مثبتي څورلو سخ په لري استعمال نکړي او پنځو هیوادونو وینزویلا اریتریا د پاکستان چین او روسیه په ملګرتیا په مخالفت کې راي ورکړه د امریکا متحده ایالاتو د سنا مشرانو د حکومت د پوره خستو اختیار د دسمبر د میاشتې پوري د غزولو په اړه د پنځشنبه پر ورځ یو موافقه لاسلیک کړي د اقدام لدی وجه خستل سوی چې امریکا د پور د نور کولو د بي وسي څخه بچ کړي چې وسی د دوه اونۍ څخه هم کم وخت په ورکول کې پاتې دي په سنا کې د اکثریتي غړو مشر چک شومر د جمهور غوښتونکو مشر میچ مکرونل سره د مذاکرات ورسته په سنا کې دغه موافقه اعلان وکړ هغه د چهارشنبه په ورځ د ډیموکرات ګوند غړو ته وړاندیز کړی وو چې د هیواد اوږدمهاله 28.3 تریلیون ډالر د پور اخیستو په کچه کې اضافه وکړي او د دسمبر د میاشتې پورې دغه موده وغځول سي د دې اقدام وروسته به حکومت خپل مصارف پوره کړی سي او دغه ستونزې د حل لپاره به نور وخت هم پیدا کړي چک شومر ول چې هغه هیله لري چې د کانګرس به هم د پور اخیستو حد زیاتول تصویب کړي خو په دې اړه نور تفصیل ورنکړ د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د پنځشنبه په ورځ سره وختي راغلي زلزلې کې د مړو شمیر دروشتنو تر رسیدلې دي او لږ 209 پنسي ودی سمیز چارواکي وایي چې د زلزلې د ریکټر په کچه 15.1 درجه و او اکثریت خلکو د چتونو او دیوالونو درالوېدو لامل مړه او ټپنسي ودی د بلوچستان ایالت د پیښو سره د مبارزې د ادارې مشر نصیر نثار هم ویلي دي چې کېدای شي د تلفات شمیر ته دی هم ورسی پینې ماړی ویل دي چې ټاکل سوی ده چې د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن د خپل چنای سیال جی جی پینګ سره د روان کال په پای کې په مجازي توګه وګوري د دې مخکې د سپینې ماړی د ملي امنیت سلاکار جک سلبن د خپل چنای سیال یانګ جی سره د سویس د زیورش په شار کې کتلی وو د دغه دواړو هیوادونو د لوړ پوړو مقاماتو تماسونه په داسې وخت کې کیږي چې واشنگتن بیجنګ پر تایوان باندې د پوزي فشار بندولو او په خپلو سوداګریزو ژمنو باندې درېدو ته هڅوي. په تیرو څو اونیو کې چین لشتلجه د جنگي جټ الوتکو 150 پروازونه د تایوان د هوایي حرم پر سر کړي، هغه اقدام چې د متحدو ایالاتو لخوا چین ته د خبرداري سبب هم سوی دی. شش کال د ادبیاتو د نوبل جایزه د تنزانیې لیکوال عبدالرزاق ګورنه ته ورکړل شوه. هغه په خټه د تنزانیې دی او اوس په برتانیې کې فعالیت کوي. د سویډن د نوبل اکاډمۍ غړي میتس مالم پرون د ښاغلي عبدالرزاق د بریالي کېدو اعلان په یو لړ رسمي مراسمو کې وکړ. دغه جایزه د پناه غوښتونکو د تجربو او د افریقا د فرنګ په ټوکېدو د استعمار د اغېزو پاکله دغه یوې لیکنې ته ورکړل شوي ده. د نوبل شش کال د جایزو مراسم د اکتوبر له 4 راهیسې پیل شوي دي. تمه ده چې نن به د نوبل د سولې جایزې ګټونکي اعلان شي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو او د امریکا ژغ سر مقاله هم اوریدلې سي. خو لومړی به دا رپورټ واوري چې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالي کمیشنری چارواکي وایي په افغانستان کې خپلو اسلمینو ته د سلګونو داخلي بې ځای سوو کورنیو د ستنولو لړۍ پیل کړې، چې په ترڅ کې له کابل څخه هم پرون یو شمیر ولایتونو ته بې ځای سوو کورنیو د ستنېدلو بهیر پیل سو. بې ځای سوي کورنۍ وایي د جنگ او اقتصادي ستونزو له امله خپلو سیمو پرېښودلو ته اړ سوي دي. نور تفصیل زموږ د خبریال اکرام شینواری په رپورټ کې واوري.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمیشنری د طالبان د اسلامي امارت د مهاجرینو د وزارت په همکارۍ نن د پنجشنبه په ورځ د کابل د کلی مراد بیګ له سیمې څخه خپلو سیمو ته د شپږ سوه اویا بې ځای شوو کورنیو په خپله خوښه د ستنېدلو پروګرام پیل کړ. د دغو بې ځای شوو کورنیو اکثره غړو ویل چې په ډېرو سختو شرایطو کې ژوند تېروو او له خپلو سیمو د وتلو پر مهال ورڅخه هر څه په خپلو کورنو کې پاتې شوي وو.
د جنګ د حالاتو سره راغلي چې جنګونه راباندې شروع و، انسانان پاتې سو، حیوانان پاتې سو، کور پاتې سو، نن پات سوله درې کور راغلي په زغاسته
پر کوم ولار شو غریب نشرای لور نن پنال لور نن پر دنیا شای لور.
افغانستان د پاره د یو ان ایچ سی ار وایان نظر پر هاد وای چی د بي ځای شوی کورنۍ د کندوز، بغلان، تخار، بدخشان او لغمان ولایتونو پوسی دوم کې دي چې جګړو لامل د کابل شمال ته د باریکا په سیمه کې د بي ځای شو په کم کې تیر شوی وو.
ایروند مساعدت ها هم در همزمان
تقریبا پر هاد ویل دوی ته په عین حال کې برستي هم پیل شوې دي. د دې سربیره چې هر سنه شوی کورنۍ ته د امریکای ډالر ورکول کیږي تر څو خپل اصلي بیرو ته ستالی شي، هغوی چې ډیر بې وزي دي هغوی سره د خوړو د مرستې پرته یو څه موادو مرسته هم کیږي. د یو سیر ویل وایي چې همداشان دغې ادارې 300,000 داخلي بې ځای شوو سره د خوړو د مرستې پرته مرستې کړې دي.
آنچه بسیار مهم است
ښاغلي فرهاد ویل هغه څه چې ډیر مهم دي په اوسنیو حالاتو کې دې ته په پام لرنی چې یو د پام وړ شمېر افغانان په خپل هیواد کې دننه بې ځای شوي، یعنی 3.5 میلیونه انسانان دننه په هیواد کې بې ځای شوي. شمیر شاوخاتس وزرای پروان 2020 میلادی کال کې بیزی شوی. دوی ټول په جنرال ډول بشری مرستو ته اړتیا لري. نظر پر هاد وی چې یو لیسر د نړیوال ټولنې له مرستو چې افغانان سره کوي مننه کوي، خو هیله یې دا چې شوی مرستې باید ژر تر ژره افغانان ته ورسیږي. هغه وی چې ژبه په لار کې ده او د ژبې راتک سره به بیزی شوی کورنۍ نور هم زیانمن شي. نظر پر هاد وی اوس وخت چې دا مرستې ژر تر ژره د ژبې د راتلو وړاندې خلکو ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالي کمیشنری د معلوماتو له مخې شپږ او بیا به شوې کورنۍ به د یک شمې تر ورځې خپل ولایتونو ته ولېږدول شي. افغانستان کې د روان کال له پیل څخه جګړو زور اخیستی و چې بیا په دوبي کې جګړې نورې هم سختې او پراخه شوې. اکثره بې ځای شوې کورنۍ وغړي وایي چې غواړي خپلو کورنیو ته ستنې شي، خو اندېښنه یې دا ده چې په خپلو سیمو کې به د ژوند د تېرولو امکانات پیدا کړي او که نه. د یو شمېر بې ځای شوو کورنۍ وغړي د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې روان او اشکالي هم یادوي او وایي چې که دوی سره دوامداره مرستې ونه شي ممکن دوی بېرته خپلو مینو پرېښودلو ته اړ شي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ سهارنۍ پښتو خپرونه اوري. طالبانو شل کاله جګړه کړې خو اوس د شارونو د نظم ساتنې او د حکومتولۍ د ننګونو سره مخ دي. د کابل په سړکونو اکثریت امنیتي کسان ځوانان دي چې شایي دغه شرط په لومړي ځل راغلي وي. شاري امنیت، شاري خدمات او د ادارې چارې سمبالول اسانه کار نشکاري. د دی بره که احسان الله اریوبزی نور حال درکوین.
طالب جنگلی چې له شلو کلونو راهیسې د افغانستان د تیر حکومت په وړاندې وسله راخیستې او جګړه یې کوله، اوس د عامو خلکو امنیت نیولو او په کابل ښار کې د نظم د راوستلو هڅې کوي.
غلو او د هغه خلکو سره چې هغوی د هیوادوالو امنیت خلالوي او هیوادوالو ته ستونزې ولاړوي، دا خلک ډېر په زیاته کچه موږ نیولې دي. په تیرو څو ورځو کې ډېر خلک نیول شوي دي او هغوی قضایا محکمې ته لیږل شوي دي. د هغوی په اړه به د محاکم پریکړه کوي، فیصله به کوي.
د کابل اوسیدونکي چې د طالبانو د 1990 لسیزې د واکمنې ویره لا په یاد ده، وایي د هغوی د سختو سزاګانو له وجې په ښار کې غلا او جرمونه کم شوي.
ابل خپل کور اولاد مور پلار ورونه ټول پاتې خوندي راچ پاتې دي. دا د وطن د خلکو خدمت لپاره وتلي.
دن په کابل کې یو پخوانی خوونکی لخپل ماشومان او میرمن سره ورسته له هغې ونیول شو چې په هیواد کې د بیروزګارۍ په وړاندې د اعتراض په توګه د کابل په سړکونو کې لاریون وکړ. دا کورنۍ چې په سمبولیک ډول ځانونه په سپینو کپنونو کې پوښلي وو او شعارونه یې په لاس کې وو، غوښتنه یې کوله چې طالبان او حکومت دې په زرګونو بیروزګاره خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. لبل خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له لوري د پاسپورت دفتر پرانستلو له اعلان یو ورځ وروسته نن په کابل کې زرګونو کسانو د پاسپورت دفتر مخې ته راټول شول. راپورونه وایي چې د پاسپورت دفتر مخې ته د ګڼې ګوڼې او بې نظمۍ د مخنیوي په موخه د طالبانو امنیتي ساتونکو ځینې کسان وهلي ډبولي دي.
په افغانستان کې د ناوړه وضعیت له امله چې کار نشته دی او د ژوند وضعیت ښه نه دی، نو موږ وځو.
طالب چارواکي وایي چې د پاسپورت ویش به د شنبې له ورځې پیل کړي. د طالبانو لخوا د ګمارل شوي د پاسپورت دفتر سرپرست عالمګل حقانی ویلي چې په ورځې کې به له 15,000 نه نیولې بیا تر 6,000 پورې پاسپورټونه خلکو ته ورکړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونیو بلینکن په فرانسه کې له چارواکو سره د دواړو هیوادونو پر اړیکو خبرې کړې دي. د برتانیې او استرالیا سره د امریکا نوی تړون د فرانسې غوسه راپارولې ده. د ناټو منشي وایي چې دغه اتحاد له یوې رقابتې نړۍ سره مخامخ دی او د ناټو شتون تر بل هر وخت اوس ډېر مهم دی.
پاریس ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سفر اصلي موخه د اقلیم د بدلون او امنیت په اړه د اقتصادي او پرمختیایي همکاریو د سازمان په غونډه کې برخه اخیستلو. انټونی بلینکن د اقتصادي او پرمختیایي همکاریو د سازمان د جوړیدو په شپږمه کلیزه کې ویلي چې دغه بنسټ د هغو دیموکراتیکو هیوادونو لپاره ګټور دی چې د مستبدو هیوادونو لخوا ګواښل کیږي. د بلینکن غیر مستقیمه اشاره چین ته وه.
د اقتصادي او پرمختیایي همکاریو د سازمان کار هیڅکله دومره مهم نه و. موږ باید دا ثابت کړو چې تګلارې په خپلو هیوادونو او نورو ملکونو کې د خلکو ژوند ښه کوي.
بلینکن وویل چې سږکال د اقلیم پر بدلون ډېر تمرکز کیږي. Every
member state. ټول غړي هیوادونه طبي پېښې تجربه کوي. دا له اقتصاد څخه نیولې تر زیربناو، عامې روغتیا او خوراکي خوندیتوب پورې زموږ پر اقتصاد او د ژوند پر ټولو برخو اثر کوي.
To food security. له دې سره سره چې بلینکن د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره ولیدل، خو د تیر کال د سفر په څیر سږکال د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ د ګرمو مجلسونو انځورونه خپاره نه شول. کارپوهان وایي چې د امریکا، برېټانیا او استرالیا تازه تړون چې لمخې امریکا استرالیا ته د سمندري ځواک ټکنالوژي په واک کې ورکوي، د واشنگتن او پاریس ترمنځ بې اعتمادي رامنځته کړي.
زه وایم چې دا یوه بې اعتمادي او کاملا زموږ د تصور او د اتحاد د مفکورې پر خلاف عمل و. امریکا ته له فرانسې د سفیر په نه رابللو سره موږ دا په ساده توګه واضح کړه. دا یو تاریخي ګام و چې ښودلی یې فرانسه په غوسه ده. فکر کوم چې امریکایي چارواکي پر دغه پیغام پوه شول او د ولسمشر ماکرون او ولسمشر بایدن ترمنځ ټلیفوني مکالمه یو ډېر مثبت ګام و.
د بلې خوا د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ چې امریکا ته په سفر راغلی ویلي چې له افغانستان څخه وتل او د امریکا او فرانسې ترمنځ ترینګلې اړیکې باید د ائتلاف د کمزورتیا نښه ونه بدل شي. سټولټنبرګ ویلي چې په یوې رقابتي نړۍ کې ناټو سازمان تر بل هر وخت اوس زیات اهمیت لري.
تر بل هر وخت ناټو اوس زیاته مهمه ده ځکه چې مونږ له یوې رقابتي نړۍ سره مخامخ یو. مونږ وینو چې روسیه د یرغلیزو اعمالو مسؤوله ده. مونږ یو زورواکی چین وینو چې له خپل اقتصادي او پوځي قوت نه کار اخلي. مونږ له سایبری ترهګرو له دوامدار ګواښونو او د اقلیم بدلون له امنیتي اغیزو سره مخامخ یو.
د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې بلنکن د اروپا د واحد دفاعي پالیسۍ په اړه د ولسمشر ماکرون پر طرحې بحث کړی دی. ماکرون د سیشنبه په ورځ د اروپایي ټولنې په یوې سرمشریزي کې ویلي چې هغه پر یوې ځواکمنې اروپا باور لري چې وکولای شي په خپل خپل شریکان انتخاب کړي او له خپلو تاریخي ملګرو سره له نږدې کار وکړي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خپرونې په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 1515 باندې واوري.
د امریکا جغه آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. استرالیا له خپل ساحل سره نږدې واقع په پاپانیو ګینی کې د مهاجرونو د قبولولو د مرکز د بندولو پریکړه کړې، خو د هغه هیواد د بشري حقوقو او د مهاجرونو طرفدارانو د دغه مرکز د تړلو په باب د خپل حکومت پریکړه په بی شرمانه ډول د بی سرنوشتي په حالت کې د هغو په زرهاو مهاجرونو خوشی کول وبلل چې په پاپا نیوګینی کې پراته دي او په استرالیا کې د قبولي منتظر دي. له سیدنی څخه به د خبريال فیل مرسر د رالیژل رپورټ خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته دروړوي.
د کډوالو په اړه د استرالیا د حکومت د 2013 میلادي کال له ساحل نه ماورا پالیسۍ له مخې له 3000 نه زیات کډوال په پاپا نیوګینی او د ناورو په جمهوریت کې په موقتی کمپونو کې اچول شوي. کوم کسان چې په استرالیا کې د سیاسي پناه د هستو په نیت د سمندر په لاره هغه هیواد ته د راتګ هڅه کوي د راښکته کېدو اجازه نه لري او د استرالیا په دوو گاونډیو هیوادونو پاپا نیوګینی او د ناورو په جمهوریت کې په درخواستونو باندې غور کېده. په دغه موده کې صرف 1200 کسان د روغتیايي ملحوظاتو په بنا په موقتی توګه استرالیا ته را رسول شوي دي، باقی پاتې یا بیرته خپل هیوادونو ته ستانه شوي دي او یا دا چې د متحده ایالاتو په شمول د نورو هیوادونو ویزې واخیستې او ولاړل. د بشري حقوقو طرفدارو ډلو څو واري په پاپا نیوګینی او ناورو کې کډوالو د پروسیسنګ یا ترسیل مرکزونه د نړیوال بشري قانون په خلاف ګڼلي وو، خو د استرالیا چارواکي وایي چې دغه پالیسۍ هغو کسانو د بهیر په بندولو کې مرسته وکړله چې د سمندر په خطرناک لاره به د استرالیا ساحل ته را روانېدل. د استرالیا حکومت د پاپا نیوګینی او ناورو چارواکو ته په توقیفي مرکزونو کې د دغو کډوالو د ساتلو په وس کې پیسې ورکولې. استرالیا او پاپا نیوګینی دواړو د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د روان میلادي کال تر پایه پورې به د کډوالو توقیفي مرکزونه وتړل شي. 140 کډوال چې دا وخت هلته پراته دي د ناورو جمهوریت ته به واستول شي. د ریفیوجی اکشن کولیشن په نوم د مهاجرینو د یو طرفدار سازمان ویان ایان رنټول وای
There is also a big question over Nauru. I mean, the fact is the vast majority of people who were on Nauru are now in Australia.
له ناورو سره د موافقه په اړه یو غټه پوښتنه مطرح کیږي. زما مطلب دا دی چې کوم کسان چې په دغه ټاپو کې اچول شوي غوس اکثریت د وخته استرالیا ته را انتقال شوي دي. کوم خلک چې هلته پراته وو نه د امنیت بندوبست کېده او نه سمه پاملرنه کېدله. بنیادی روغتیایي اړتیاوې هم نه شو پوره کولی، خصوصا هغه کډوال چې ډېره موده یې په توقیف خانو او محبسونو کې تیره کړې وه او عاجل روغتیایي پاملرنې ته ضرورت لري. د ناورو جمهوریت چې د پاسفیک په سمندر کې موقعیت لري ټول نفوس یې 10,000 دی او د ساحل مساحت یې صرف 1.5 کیلومتره اوږد دی. کوم خلک چې په الوتکو کې استرالیا ته د سیاسي پناه اخیستلو په نیت باندې راځي له ساحل نه ماورا د کډوالو د پروسیسنګ پالیسۍ نه مستثنا دي. د پاپا نیوګینی چارواکو له ډېر وخت نه کوشش کاوه چې د استرالیا د حکومت له دغه پالیسۍ نه ځان خلاص کړي او د استرالیا سترې محکمې هم په 2014 میلادي کال کې د نیوګینی د مانوس په ټاپو کې د استرالیا د حکومت یو توقیفي مرکز غیر قانوني اعلان کړو، خو د استرالیا چارواکي د ساحل نه ماورا د کډوالو د پروسیسنګ په پالیسۍ باندې ټینګار کوي او په یوه بیان کې خبرداري ورکړه کوم کسان چې په غیر قانوني ډول د سمندر په لاره استرالیا ته د داخلېدو هڅه کوي، یا به بیرته خپل هیواد ته وشړل شي او یا به د ناورو په ټاپو کې په توقیفي مرکزونو کې ساتل کیږي. د استرالیا د مهاجرینو د چارو وزیر الکس هاک په وینا، هغه هیواد هر کال 10,000 کسان ته د مهاجرت ویزې ورکوي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په ژبه. د افغانستان په وخت هر شپه 10 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
قدر من اوریدونکو، د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې اوس تر ټولو لوی مشکل اقتصادي کمزورتیا ګڼل کیږي. په زور د واک نیولو، د ټول شموله حکومت د نه جوړولو، د شوزو او بشري حقوقو نړۍ ته د اطمینان ورکولو، خو په عمل کې د دې ژمنو نه پیل کېدل او په کې د پاتې راتلو له امله طالبان نسی کولای چې نړیوالې مالی مرستې او افغان پانګې ترلاسه کړي. طالبانو تر اوسه کوم ملي اقتصادي پلان هم نه دی اعلان کړی او اقتصاد پوهان وایي طالبانو ته به ګران وي چې اقتصاد او بودیجه کې اوسنۍ تشه ډکه کړي.
په زور د طالبانو تر واک نیولو وروسته افغان پانګې تړلې شوې دي. نړیوالو مالی ادارو پیسې لیګل ځنډولي او نه یوازې د افغان بانکونو نه پیسې وستلې کیږي، بلکې مسلکي خلک یا بهر تلي او یا بیکاره کړلې شوې دي او طالبانو سره د اقتصاد کوم ښکار پلان هم نشته. په افغانستان کې د امریکا د مالیې د وزارت لپاره په امریکایي سفارت کې د مالی چارو تر ټولو اوسنۍ اتاشي الکس ارډن وای طالبانو ته باید دا معلومه وي چې وړاندې به څه کیږي.
And this is what the Taliban knew going into their decision.
خو له طالبانو سره د راتلونکو لپاره پلان وو. دا سخی هغوی د حکومت کولو او د یو بامسؤلیت او ځموار نړیوال رول لوبولو اهل نه دي. دا سنشي کېدای چې هم به د تشدد لاره هیواد نیسي او هم به دا تمه کوي چې نړیوالې د حکومتي ناکامۍ او ناهلې نه وژغوري.
د ملګرو ملتونو د پرمختیايي اداره د تیر میاش ریپورت وای افغانستان کې د بیوزلۍ کچه پر روان کال کې 90% ته لوړه شوې. د ملګرو ملتونو بل ریپورت کې هم خبرداري ورکړلې شوې ده چې په سلو کې یوازې 15 کورنۍ هر ورځ کافي خواړه لري. افغانستان زیاتره بهرنو مالی مرستو ته اړتیا لري او د نړیوال بانک تر مخه بهرنۍ مرستې د افغانستان د ټول کورنی پیداوار په سلو کې د سلویختو پوری برخه لري. په واشنگتن کې د منځنی ختیځ د سیډنیز ادارې لپاره اقتصاد پو او د نړیوال مالی صندوق پخوانی چارواکی زبیر اقبال وای دا وخت افغانستان کې مالی ګډوډي ده.
Under those circumstances the government is unable
په دې حالاتو کې حکومت نشي کولای چې تر ډیره وخت پورې مضبوط پاتې شي. په لنډ مهاله توګه اقتصاد به سوړ شي، په منځمهاله توګه اقتصاد به د بیرته پاتېدو توان نه لري او په اوږد مهاله توګه به بیروزګاری، روغتیايي او ټولنیز مشکلات مخې ته راځي. که افغان پانګې تړلې پاتې شي نو هیواد به د وارداتو توان ونه لري او د افغانستان صادرات دومره ډیر نه دي. دا د کال د $1 میلیارډ نه کم دي. طالبان چې په واک کې نه وو نو د پیسو لپاره ورسره نورې لارې وي. د مثال په توګه په 2019 کال کې هغوی د تریاک او د مادنونو د غیر قانوني سوداګرۍ لپاره $1.8 میلیارډ جوړ کړی وو، خو هغه ستونزې لري او بل دا چې د افغانستان مسلکي خلک هم وتل په ځانګړي توګه هغه چې په مالی چارو باندې پوه او په مرکزی بانک کې کار کوي.
الکس ارډن وای طالبان په جګړه کې فعال وو او چې هغوی د سولې لار پرې خو دا او په زور واک واخیستو نو اوس دا ذمہواری د هغوی ده چې د اقتصاد او مالی ستونزو تشه ډکه کړي. نوموړی د افغان پانګو د بندېدو او د نړیوالو ادارو لخوا د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د مالی مرستو د ځنډولو د پریکړو ملاتړ کوي. خاغلی زردن نه ګڼي چې د افغانستان اقتصادي تشبه چین، روس، پاکستان یا ایران ډککړي.
I think it will be very hard for those countries to
زما په فکر دوه هوادونو ته ډیره ګرانه وی چې افغانستان ته هغومره مالی مرستې ورکړي کوم چې نړیوالو په تیره موده کې ورکړي دي. پاکستان خپل اقتصادي بحران سره مخامخ دی، ایران هم داسې دی، او زه فکر نه کوم چې روس او چین به په رښتیا په میلیاردونو ډالر افغانستان ته ورکړي او د مالی مرستو اوسنۍ کمای به پوره کړي. کېدای شي دوی یو څه محدودې بشري مرستې وکړي، خو هغه به هسې د اړیکو د مشهورتیا یو هڅه وي. کوم داسې بدلون به رانولي چې د حکومتي کارمندانو معاشونه ورکړل شي او یا د طالبانو د لاسه په بودیجه کې پیدا شوې تشه ډکه کړي.
ښاغلی زیډن وای په تیرو شلو کالو کې افغان اقتصاد لږ تر لږه 15 واره لوړ شوی و. هغه وای د بډو رشوتونو مسله وه، خو روغتیایی چارو کې ډیر پرمختګ شوی، د مور یا ماشوم مړینه کمه شوې وه، د جنو او هلکانو تعلیم زیات شوی و، او ملګری ملتونه وای د یو عام افغان عمر په 2003 کې د 55 نه په 2019 کې نږدې 15 کالو ته رسیدلی و.
قدرمن اوریدونکو، اوس به د امریکا ژغ سرمقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د افغانستان د خلکو لپاره بشري حالات ډیر ډاروونکي او ناوړه دي. شپږ سوه زره تنه چې نیمایي ماشومان دي د جنگ او تاوتریخوالي له ویرې بېزه شوي دي. څه باندې 1 میلیون ماشومان چې عمرونه له 50 کلونو نه ټیټ دي د لوږې د خطر سره مخامخ دي او روغتیایي سیستم د لمنځه تللو په حالت کې دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش له هغه وخت نه راپدی خو چې طالبانو قدرت ونیو په افغانستان کې د بشري وضع په باره کې د لوړې سطحې لومړۍ غونډې د وینا په ترڅ کې وویلې د افغانستان خلک ژغورنې ته ضرورت لري. د لسیزو د جنگ کړاو او بې امنیتۍ نه وروسته دوی د خپل ډیر ویرونکي وخت سره مخامخ دي. اوس د بین المللي ټولنې لپاره د دې وخت رسېدلی دی چې د دوی سره ودرېږي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لیندا تاماس گرینفیلد په څرګنده توګه کانفرانس ته وویل امریکا ژمنه کړې ده چې بشري مرستې برابروي او د افغانانو ملاتړ کوي. دې تقریبا 40 میلیونه ډالر نوی بشري مرسته اعلان کړه چې د ملګرو ملتونو او غیر دولتي موسسو له لارې به اداره شي، چې په دې سره به په روان مالي کال کې د افغانانو سره د امریکا ټول ټال مرسته 350 میلیونه ډالرو ته ورسیږي. دوی ویل دغه بودیجه به د ژوند ژغورنې خوړو په برابرولو ولګیږي. دا به په مهمو روغتیایي او خوارزکي ضرورتونو باندې هم ولګول شي. دا به د ښځو ماشومانو هغو خلکو غم وخوري چې د اقلیتي او نورو مذهبي ډلو د ژغورنې پورې ارتباط ولري، او دا به د نجونو په شمول د زیاتو ماشومانو سره مرسته وکړي چې بیا ښوونځي ته ځي، او دا به د څکلو پاکې اوبه هم برابرې کړي. لیکن سفیر تاماس گرینفیلد ټینګار وکړ دغه بودیجه د افغانانو او د ملګرو ملتونو او غیر دولتي موسسو انډیوالانو د کوښښونو سره د مرستې کولو لپاره کافي نه ده. افغانان ګاونډي ملکونو ته هم ضرورت لري چې سرحدونه پرانیزي. د مرستو رسولو با تجربه کارکونکو د بشري موسسو د فعالیتونو د حقوقو او دا خلاتی دلو خوز و انجون سره د سلوک او حقوق په باره کې د طالبانو شفاهي او لیکنې ژمنې ضروری دي. سفیر تاماس گرینفیلد ویل خبرې کافی نه دي. دا په هغه راپورټونو خوشی نشو چې طالبان په مخ کې خندونه چوي او د ژوند ژغورنې نه خزینه کارکونکو د منع کولو په شمول د مرستو په رسولو کې مداخله کوي او د مرستو د اخیستونکو او برابرونکو په خلاف د سزا ورکولو نه کار اخلي. دی ویل دا ډارونکي او د منلو وړ نه ده. سفیر تاماس گرینفیلد څرګنده کړه دا د بین المللي ټولنې لپاره وخت دی چې سره متحد شي. راځي اوس د مالی ملاتړ لپاره د دغه عاجل غوښتنې د غونډېش منو وکړو د بشري مرستو در سوالو د کارکونکو سره ودرېدو ژمنه وکړو په داسې حال کې چې دوی ټول خپل مهم کار کوي او په افغانستان کې بشری فعالیت چټکوي د دې لپاره موږ د محتاجو افغانانو ژوند ژغورل شو درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ.
تاسې د امریکا غږ سر مقاله اوریدل چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګند کړ. درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه په هم دې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ